احمد شبریم دا ازادي راډیو د څلورو بجو په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد ساپی را سره مل دی. السلام علیکم. وړاندې به د امریکایي چارواکو په وینا واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له نوي سر اعظم سره په پاکستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه خبرې کړې دي، خو اسلام آباد وایي چې داسې خبرې نه دي شوې. د دې ضد او نقیض ادعاو په اړه به تر خبرونو وروسته تفصیل درکړو. خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې دریو کسانو پر یوې 25 کلنې ښځې ډلهییز جنسي تیری کړی دی. د ترکمنستان او قرغیزستان ولسمشرانو په افغانستان کې د روانې جګړې د سیاسي حل غوښتنه وکړه، او پاکستان له امریکا غواړي چې د دې هیواد له صدر اعظم سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تلیفوني خبرو په اړه هغه بیان چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا صحیح نه دی اصلاح کړي. د خبرونو تفصیل. د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې درې کسانو پر یوې 25 کلنې ښځې ډلهییز جنسي تیری کړی دی. د بادغیس د امنیت قومندانې وایي نقیب الله امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د اختر په دوهمه ورځ شوې ده. ښاغلي امینی ویلي دا ښځه له خپل پلار سره په موټرسایکل د قادس ولسوالۍ د برنج سیمې ته روانه وه چې درېو کسانو پرې جنسي تیری وکړ. د بادغیس امنیت قومندانۍ وایي په دې پیښه کې د لاس لرلو په تور یو مشکوک کس نیولی دی او د دوو نورو لټون روان دی. د ترکمنستان او قرغیزستان ولسمشرانو ویلي چې د افغانستان جګړه له پوځي لارې نشي حل کېدی او سوله ییز سیاسي جوړجاړی د افغانستان د شخړې د حل یوازینۍ لار ده. دا خبره د ترکمنستان دولتي خبري اژانس په اشخاباد کې د ترکمن او قرغیز ولسمشرانو تر پرونۍ غونډې وروسته وکړه. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره بین الافغاني خبرې اړینې دي او د ملګرو ملتونو په مشرۍ باید د افغانستان جګړې ټول مسؤل اړخونه په دې خبرو کې برخه واخلي. افغانستان او ایرلند نن خپل دریمه او وروستۍ شلوریزه مسابقه کوي. افغان ملي کرکټ ټیم د سیالیو چې په ایرلند کې روانې دي لومړنۍ دوه ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به له شلوریزو مسابقو وروسته له کوربه ټیم سره درې یو ورځنۍ لوبې هم وکړي. د ایرلند له دورې وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په راتلونکي سپتمبر میاشت کې د آسیا جام په هیوادونو کې چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي ګډون وکړي. د هرات په کوسان ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د هرات د امنیت قومندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل په دې جګړه کې درې طالبان او دو افغان سرتیري وژل شوي دي.
کشته شدگان از جمله افراد کلیدی ملا حیدر می باشند که در بسیاری از اختطاف ها به شهادت رسانیدن نیروهای امنیتی، غارت اموال تجار ملی، اخاذی و ناامن ساختن مسیر شاهراه هرات استام قلعه دست دارند.
تاسیم غغله ازادي راډیو اورای. پاکستان امریکا غواړي چې د دې هیواد له صدر اعظم سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د تلیفوني خبرو په اړه هغه بیان چې پاکستان وایي صحیح نه دی اصلاح کړي. واشنگټن وایي چې مایک پومپیو له عمران خان سره په پرونیو تلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا مبارکي ورکړه او ترې وغوښتل چې د ټولو هغو وسلوالو او تروریستي ډلو پر ضد چې په پاکستان کې دي او په افغانستان کې حمله کوي جدي او کوټلي اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې له عمران خان سره د مایک پومپیو په تلیفوني خبرو کې اصلا د تروریستي ډلو په اړه څه نه دي ویل شوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا تلیفوني خبرې مثبتې بللې دي او وایي واشنگټن له خپل دې بیان څخه دفاع کوي. روسیه د امریکا د بندیزونو په عکس العمل کې ویلي دي چې له چین او ایران سره به په ګډه هڅه وکړي چې په نړیوال تجارت په ځانګړي ډول د تیلو د پلورلو په برخه کې چې ایران او روسیې ته خاص ارزښت لري په ډالرو معامله بند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف له انټرنیشنل افیرس مجلې سره په مرکه کې ویلي چې خبرې باید عملي بڼه غوره کړي او ډالر نور د دوه اړخیزو معاملو یوازینۍ وسیله نه وي. ایران چې د روسیې په شان پرې امریکا بندیزونه لګولي دي پر همدې اساس غواړي چې په مالی تبادلو کې له ډالرو کار اخیستل بند کړي. چین چې دا مهال له امریکا سره په سوداګریز جنجال کې ښکیل دی له کلونو را په دې خوا هڅه کوي چې ډالر په سیمه کې د تجارتي تبادلې یوازینۍ وسیله نه وي. او د تاجکستان د حکومت یو سیاسي مخالف چې د بټه اخستلو په تور څه کم څلور کاله بندي و نن له زندان نه خوشې شو. شهرت قدرتوف د ازادي راډیو تا تاجیکی څنګه سره په خبرو کې تایید کړ چې د کور ته رسیدلې ده. نو موري او د هغه پلویانو د تاجکستان د حکومت تور رد کړی چې تاجکستان د حکومت تورونه رد کړی وای چې د سیاسي انګیزو له مخې زندانی شوی او د تاجکستان یوې محکمې شهرت قدرتوف ته په 2015 کال کې د 9 کاله بند سزا واوروله، خو د دې هیواد سترې محکمې بیا د قدرتوف د بند موده 3 کاله او 8 میاشتو ته راکمه کړه. د بشري حقونو نړیوال سازمانونه د تاجکستان نه حکومت غواړي چې په سمدستي توګه هغه سیاسي مخالفان او وکیلان خوشي کړي چې د دې سازمانونو په وینا د سیاسي انګیزو له مخې زندان ته اچول شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکایي چارواکو په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له نوي صدر اعظم سره د پاکستان دننه د ترهګرو د هلو ځلو پر مسلې خبرې کړي، خو اسلام آباد وایي چې دا موضوع پرې خبرو کې نه ده یاده شوې. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله من دی چې ډېر ژر به په مرکز او یو شمېر ولایتونو کې د دوی تړلي دفترونه پرانستل شي. په نورستان کې مو د غش وشتلو له لرغوني لوبې سره آشنا کوو.
دا په خوا دسی د دې لوبې روایت داسې و چې دوه کلي په منځ کې مقابله به و. کوم ټیم چې وګټل هغه به یو غویا غټ غویا یا دوه غویا بالالول هغوی ته به ورکوو.
دا سادی او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شبي پیغامونه خبرو او تر 500 بجو یو شمېر نور مطالبه هم دا سادی رډول رواني خبرونی اوریدل شي. د پاکستان له نوي صدر اعظم سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ټلیفوني خبرو د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندري رامنځته کړې دي. واشنگتن وایي چې مایک پومپیو له عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې په پاکستان کې د فعالو تروریستي ډلو پر ضد د کوټلو اقداماتو د اهمیت په اړه خبرې وکړي، خو اسلام آباد وایي په دې خبرو کې د تروریستانو پر ضد د اقداماتو اړوند هیڅ راز خبره نه ده یاده شوې. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
پاکستان له امریکا غواړي چې د دې هیواد له صدر اعظم سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ټلیفوني خبرو په اړه هغه بیان چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا خبري سهوه پکې شوې ده اصلاح کړي. واشنگتن وایي چې مایک پومپیو له عمران خان سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا غوښتنه وکړه او ترې وی غوښتل چې د ټولو هغو وسلوالو ډلو پر ضد چې په پاکستان کې ډېر دي او په افغانستان کې تروریستي حمله کوي کوټلي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پومپیو په پام کې لري د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې احتمالا د سپتمبر په 15 نیټه پاکستان ته سفر وکړي او له عمران خان سره وګوري. پومپیو خای لومړنی بهرنی چارواکی وی چې له عمران خان سره چې نږدې یو اونۍ مخکې لوړه وکړه ګوري. متحده ایالاتو په وار وار پر پاکستان تور لګولې چې په افغانستان کې د وسلوالو افراطي ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه په پرله پسې ډول رد کړي دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا ټلیفوني خبرې مثبتې بللې او وایي چې واشنگتن د خپل دې بیان دفاع کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناورت تیره شپه په یو خبري غونډه کې وویل ښاغلي پومپیو له عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اغیزمنو دوارخیزو اړیکو د ټینګښت په برخه کې ګډ کار ته لیوالتیا وښوده. عمران خان تل په افغانستان کې د امریکا پر پالیسیو انتقاد کړی، خو په انتخاباتو کې له بریا وروسته یې وویل چې د امریکا لخوا له دې هیواد سره د مرستو له کمیدو وروسته غواړي له امریکا سره ښه اړیکې جوړ کړي. عمران خان له افغانستان سره هم د ښو اړیکو د جوړولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره تر وسې وسې مرسته وکړي. هغه دا یادونه هم وکړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې باید پرانیستي او د تګ راتګ لپاره آزادی وی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد امنیتي ارګانونو د دې کمیسیون د مرکزي او ولایتي دفترونو د خلاصېدو ډاډ ورکړی. د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لست څخه د ځینو حاصل شویو کاندیدانو پلویانو له شاوخوا 2 اونیو راهیسې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر او ځینې ولایتي دفترونه بند کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک میسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل امنیتي چارواکو ورته ویلي دي چې د دوی دفترونه شایي راتلونکې اونۍ خلاص شي. ښاغلی هاشمی له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې هغه ستونزې یادې کړې چې دوی د دفترونو د بندېدو له کبله ورسره مخامخ شوي.
طبعاً چې د زمونږه پروګرامونه په حالوي سره سم مختلف کړي دي او هدف پورې په تاثیر درلودو، ولې خوشبختي په دې کې چې موږ کافي وخت لرو او دغه شی چې موږ خراب شوی دی که دغه هفته کې زمونږ دغه دفاتر او مرکزي دفتر واز شي، نو موږ انشاءالله چې دغه کوم وخت شوی دی دا به موږ بېرته جبرانو او کوم کارونه چې بېرته پاتې دا به بېرته تقسیم وخت سره برابرو.
هاشمی صاحب که راته ووایه په مشخص ډول کوم کارونه له خنډ سره مخامخ شوي دي د کمیسیون؟
ډېر زیات بېرته پاتې یو دغه د نوکلیس خپرولو چې باید دغه 9,200 کسان چې پتنام کړی دا باید داخل سیستم ته تللی وی او دغه اوس چې کوم تاسې خبرې کوو دغه اوس باید وي دغه چاپ شوی وی او دغه مرکزو ته او محلات ته استول شوی وی، هلته د خلکو د لیدلو لپاره چې ترڅو خپل ځایونه په دغه لیست کې پیدا کړي او همدارنګه خپل اعتراضات او شکایت په افرادو باندې چې ځانونه دغه لیست کې په یو قسم باندې د غیر قانوني لارنه ځای کړي وو هغوی باندې باید اعتراضات او شکایت اوریدل شوی وی ترڅو دا لیست پاک شوی وی. دا رقم استخدامات درلودو، دا رقم یاتیم شوم د میزان لپاره موږ دغه د ولایتي رئیسان تجربه تبدیل مسله وه، دا نورې عملیاتي پروسې وي چې د انتخابات لپاره باید په دغه زمان کې شوی وی، ولې متاسفانه دغه اعتراضاتو سبب شول چې دغه پروسه مختلف شي.
یو لړ اندېښنې شته په خلکو کې او په ځینو څارونکو بنسټونو کې دا چې کېدای شي همدغه په کارونو کې خنډ د انتخاباتو د ځنډېدو باعث شي، دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
دې کې شک نشته چې د افغانستان خلک دغه پروسې په دغه حالت کې دا فعلاً روان ده او دغه اعتراضات دغه بندېدل د دفاتر په ولایتو کې په مرکز کې د افغانستان خلک نگران کړي دي، ولې امیدواري دي چې شروع دي دغه هفته کې چې سبب سبب اوسېږي دا به انشاءالله چې دا مشکل به حل کېږي او کوم کارونه چې بېرته پاتې دي هغه به په خپل وخت او زمان باندې او هغه کوم تعهد چې موږ همکاران لري د شپې ورځ به کارونه کوي ترڅو دغه تقویم ته ځان بېرته برابر کړو، ولې یو شی چې باید تاسو طرف نه اعلان کړم هغه تعهد دی چې هم کمیسیون هم نظام لري چې انتخابات به په هر قیمت چې کېږي پاتې شتون د میزان کې به دایریږي.
مګر تاسو وایئ چې دا ستونزه حل کوي، دا ستونزه به په کومو لارو چارو حل کیږي؟
دا ستونزه به موږ حل کړو، بلکې دا ستونزه په حکومت وظیفه ده، د هغې مسؤلیت ده، د هغې وظیفه ده چې خپل وظیفه سرته ورسوي ترڅو دا حل لري. نو هغه تاسو چې موږ ته حکومت لري په شروع د دې هفته کې وعده دا ده چې شنبه یکشنبه ته به انشاءالله دا دفتر وځي.
بله، دا به په کومه طریقه خلاصیږي دا دفترونه؟
نو دا اوس ارتباط مختص ویل د حکومت مسولیت د دې وظیفه ده چې په کوم طریقه خلاصي هغه به پیړی خپوي.
یعنی دا امکان شته چې امنیتي قواو نه کومک وغوښتل شي؟
نو تطبیق د قانون د دې حکومت وظیفه ده، د تطبیق باید قانون تطبیق کی په هر طریقې چې کیږي حکومت باید خپل وظیفه اجرا کړي او دا د ملي پروسه چې دونه وزارت د دې نه اضافه
بله. او وروستۍ پوښتنه دا چې دا امکان شته چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له همدغو کسانو سره چې له فهرستونو نه حذف شوي دي څه جوړ جاړی وکړي؟
موږ سره خو هېڅ نوه رب نه لري دغه مسله، موږ خپل مطابق د قانون هغه کوم لیست چې موږ ته د شکایتو کمیسیون څخه راغلی دی په هغې باندې د اوراقو چاپول لپاره هم پروش په موږ هغه تعهد چې د یونما او یو ډی پي سره درلود هغه پروش پورته تسلیم کړ او دا کاغذونه به چاپ ته ځي. نور نو زمونږ په دې کې کوم مسؤلیت نه لرو، د شکایتو کمیسیون کار دی، ولې په هر حال لیس د چاپ لپاره په نن تللی دی، هغه به بهر کې چاپېږي او بېرته به راځي. نو فکر نه کوم چې نور د خلکو ته چانس پاتې اوسي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون ویان سید حفیظ الله هاشمی هیله مند دی چې سبا یا بل سبا به په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د دوی تړل شوي دفترونه بیرته پرانیستل شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی تشار امنیت ته یو ځل بیا اندېښنه. تر اختر مخکې د غزنی په جګړې کې په سلګونو افغانان ووژل شول، شتمنۍ ویجاړې شوې او پر امنیتي ځواکونو انتقاد وشو چې تر برید مخکې هڅې کمزورې وې. د غزنی یو شمېر اوسېدونکي ښاریان او چارواکي اوس بیا اندېښنه لري او امنیتي ادارو ته د دې اندېښنې د لرې کولو لپاره وړاندیز لري. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
په غزنی کې دولتي چارواکي او لسی خلک وایي که مرکزی دولت ته دغه ولایت امنیتي کمربند جوړ نه کړي نو بیا به هم د تیر په څیر دغه ولایت ته وسلوالو د برید ښکار کیږي. دوی وایي د ولسوالیو لارې له مرکز سره تړلې، ډیری ولسوالۍ سقوط او د ولایت زیاته برخه یې له جګړو سره مخته چې بهرني وسلوال پکې میشتې. هغوی د افغانستان وضعیت په غزنی پورې تړي او وایي که دغه ولایت امن وي نو ټول هیواد ورسره امن کېدای سي. د غزنی والی واحد الله کلیمزی وایي د غزنی په تیره جګړه کې د سیمې د استخباراتي کړیو لاس و او دغه کړی بیا هم غواړي چې د افغانستان د نورو ولایتونو تر څنګ پر غزنی دا ډول بریدونه ترسره کړي، خو که د دغه ولایت ښاري کمربند جوړ نه سي نو بیا پکې د سترې غمیزې ویره لیدل کېږي. دا اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان هم تیرونی غزنی ته له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په سفر کې ولسی خلکو ته په وینا کې وویل که غزنی د لومړی درجه ولایت دی خو نه دولت ورته توجه کړي او نه هم د لومړی درجه ولایت امتیازات او تجهیزات ورکړي دي. د دو په خبره چې تر څو پورې دغه کار هم داسې پاتې وي ولسوالۍ به یې سقوط او لسونه به یې په جګړو کې راګیر وي. که غزنی په هیواد کې د دولت او وسلوالو مخالفینو لپاره یو ستراتیژیک اهمیت لري نو دینی عالم مولوی حکیم الله د هیواد سوله په غزنی پورې تړیا وایي تر څو پورې چې په غزنی کې مشکلات وي تر هغې پورې به هیواد همداسې په مشکل کې راګیر وي. دی وایي دولت دې غزنی ته پام واړوي. که تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم غزنی ته په لنډ سفر کې له غزنی میشتو قومونو سره د امنیت د ټینګښت او دغه ولایت ته د لومړۍ درجې ولایت ته امتیازاتو او امکاناتو ژمنه وکړه، خو د دې تر څنګ په غزنی کې ولسی خلک هم له دولت څخه غزنی ته د پام اړولو غوښتنه کوي او وایي څوارلس کاله په جګړو کې راګیر او سخت ژوند تیروي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو په منځني څخه په 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د روان خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې ټاکل شوې ده نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو ورونو لوبه له آیرلند سره وکړي. د شلو ورونو درې لوبې ټاکل شوې وې چې دواړه ټیمونه سره وکړي. دوی مخکنی لوبې افغانستان ګټلې دي او د نننۍ لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید خوتک دغه اوس په ټلیفون را سره دی. خوتک صاحب خبرونه ته شرح لې. خوتک صاحب سره اورو؟ مننه کور ودان ستاسو دې هم مبارک وي. هوتک صاحب د شلو ورونو لوبې خو افغانستان ګټلې دي، نن درېیمه لوبه ده. څه فکر کوي چې افغانستان بیا نوي لوبغاړي په دې نننۍ میچ کې ولوبوي چې د دوی روزنه وشي او پریکټس وشي او کنه په همغه ټیم سره به بیا را مخ کشي؟
معلومات معلومات امکان افغانستان سیریز کتلی ده او دغه سیریز د افغانستان لپاره ډېر زیات مهم و. خوشبختانه چې افغانستان په خپل کور کې آیرلند ته پرلس پسې ماتې ورکړلې په شلو اوریزو لوبو کې او آیرلند یې پښې دغه مهمې شلۍ وګټلې او سیریز وګټلې.
هوتک صاحب دغو لوبو ته چې وګورو، تیرو دوو شلو ورځو لوبو ته چې وګورو، د افغانستان د پیل لوبغاړي تقریبا ښه وځلېدل، لیکن وروستنیو لوبغاړو ښه لوبه نه ده کړې، د میډل آرډر او تر هغه لاندې. څه فکر کوئ چې ستونزه په څه کې ده؟
دغه خاص څه نه شته په هر لوبه کې یا په هر لوبه کې هر وخت هر ټول لوبغاړي شته شو د فنش درده نو یا د پهل لوبغاړي شته پهل یا منځنی لوبغاړي خلوب تر سره کوي نو خوش بختانه چې زمونږ پهل د ښه شوې ده بولینګ فیلډینګ د ښه شوې ده او همدا وجه چې افغانستان
تیرو دو لوبو ته که وکتل شي نو حضرت زازای چې نوی لوبغاړی دی او چانس ورکړل شوی دی چې په ملي لوبډله کې په دغسې مهمه لوبه کې ولوبی شي ډېر ښه ځلېدلی دی څرنګه راتلونکې اونۍ چې افغانستان یو ورځنۍ لوبې کوي په هغه کې به هم ده ته چانس ورکړي
بله ولکه څنګه چې تاسو معلومه ده د افغانستان د غوراوي کمیټې چې د افغانستان د لوبغاړو د ملاتړ له امله د پنځو سوریزو د شلوریزو لوبو لپاره د حضرت غزین لوبغاړو په شلوریزو لوبو د ملاتړ کې وو وروسته دې چې حضرت غزین په دغه سفر کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړې هم په پنځه کې څو لوبې دا هم په دغه وروسته دوه لوبې چې د شلوریزو لوبو کې د انلاین په وړاندې ډېر ښه لوبې ډېر ښه وګړه ده نو همدا وجه وه چې د لوبل مشر او روزونکو او همدا شانت د لوبل ارکیات په کتو سره وغوښتنه وشوه چې حضرت هغه د ورځنیو نړیوالو لوبو کې هم د افغانستان په سپورټ کې ورکړل شي لازم وروسته د افغانستان کرکټ بورډ مشر خبریا تاسو مشال ورسره وغوښتله او د ورځنیو لوبو کې هم د افغانستان استازیتوب وکړي
په تیرو دو لوبو کې د افغانستان فاست بالران یا تیز توپ اچونکي نه ویدي که څه هم آفتاب عالم خو مخکې هم لوبېدلی و لیکن فرید احمد دومره چانس نه و ترلاسه کړی یا آفتاب عالم چې په هره لوبه کې ولوبي شي علت یې څه دی
اصول مقررات دي او هغې ته په کتو سره هغوی لوبډلې او لوبغاړي مخامخ یا د مقابل لوبغاړي او لوبډلې ګوري او آب و هوا دغه ملکونه ګوري د هغو مطابق باندې سکواډ اعلانېږي او یو لوبغاړي یو وخت کې پرفارمنس وي یو وخت کې نه وي نو په دې وجه باندې کوم لوبغاړی چې د دې وړ وي او ضرورت وي چې په لوبډله کې شامل شي که هغه هر لوبغاړی وي په هماغه شکل باندې د افغانستان د غوراوي کمیټې
هوتک صاحب ډېر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته په دې هیله چې افغانستان درېمه شلوریزه لوبه هم نن وګټي د ازادي راډیو اورېدونکي به سبا سهار نو د لوبې له نتیجو خبر کړو او په تفصیل به معلومات ورسره شریک کړو کور ودان په فرا ښار کې په وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي تېره اونۍ شل ټکره وشول احمد شاه فطرت له فرا راپور لري
د فرا ولایت د امیر روغتیا ریاست چارواکي وایي د اختر په ورځو کې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي د فرا ولایت د امیر روغتیا ریاست مشر ډاکټر جواد شیخ وایي چې په دغه ورځو کې دوی ته څلورویشت تنه ټپیان د ترافیکي پیښو له امله وړل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي د خبره په دغو کسانو کې یو تن د ژورو ټپونو له امله سا هم ورکړې ده او نور کسان تداوي شوي دي د یادونې وړ ده چې هر کال د اختر په ورځو کې په فراه او د هیواد په اکثرو سیمو کې ترافیکي پیښې زیاتېږي او دغو پیښو اصلي لاملونه د چلوونکو بې احتیاطي بلل شوې ده همداشان د کم عمرو ماشومانو لخوا په ښار کې ډېروري هم د ترافیکي پیښو د زیاتوالي یو لامل بلل کېږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
روسیه د امریکا یو شمیر بندیزونو ته پاک سلامل اجمنه کړې چې له چین او ایران سره به هڅې زیاتې کړي چې په نړیواله سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر د چلند مخه ونیسي تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې
د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له نړیوالو چارو مجلې سره د اګست په درویشتمه نیټه په مرکه کې ویلي وخت را رسېدلی چې له خبرو د عمل پر لور وخوځېږو او د ګډې راکړې ورکړې لپاره له امریکایي ډالر کار وانخلو او بل بدیل ولټوو دا خبره روسی خبری آژانسونو راپور کړی ده روان کال امریکا پر ایران یو شمیر بندیزونه لګولي او دغه هیواد هم د روسیې غوندې غواړي له امریکایي ډالرو کارولو ډډه وکړي چې په نړۍ کې د تیلو مسو او نورو مهمو توکو په برخه کې د راکړې ورکړې اصلي پیسې ده دواړه ایران او روسیه د تیلو لوی صادرونکي دي چې د تیلو صنعت او صادرات یې د امریکایي بندیزونو هدف ګرځېدلي چین له کلونو راهیسې غوښته چې امریکایي ډالر د نړیوالې پیسې په توګه ونه کارول سي او اوس له امریکا سره په سوداګریزه مبارزه بوختي او دواړه لوري د یو بل پر صادراتو تعرفې وضع کوي په ځینو مواردو کې د نړیوالې سوداګرۍ لپاره د چین پیسې ایوان د یو بدیل په توګه وړاندې شوی. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک په دې وروستیو کې ویلي چې یو شمیر هیوادونه غواړي د تیلو او نورو توکیو د راکړې ورکړې لپاره د امریکایي ډالر پر ځای یوه بله پیسه وکاروي. همداراز تیر کال ترکیه او ایران یوه موافقه لاسلیک کړه چې د سوداګرۍ لپاره به له خپلې پیسې کار اخلي. په دې وروستیو کې د امریکا اړیکې له ترکیه سره هم ترینګلې سوي دي. له دې سره چې په نومبر میاشت کې به د ایران پر تیلو د امریکا بندیزونه عملي سي، ایران له نورو هیوادونو سره د نورو پیسو کارولو په اړه موافقې لاسلیک کړي دي. تهران اوس مهال له روسیې سره په دې برخه کې خبرې کوي چې په سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر پر ځای باید خپلې پیسې وکاروي. له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تیر کال له غونډې وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل چې په دوه اړخیزه سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر نه کارول د امریکا د بندیزونو ښه ځواب دی. د روسیې مشر ته وویل چې د امریکایي ډالرو ترڅنګ د نورو پیسو کارول به امریکا یوازې کړي. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې د امریکا بندیزونه دا ښکاروي چې د نورو هیوادونو پر اقتصاد د خپلې حاکمې پیسې له کبله ډېر اغېز لري. نور بیا وایي چې ډالر د یوې وسلې په توګه پر واشنګټن بیرته کارېدای سي، ځکه دا پیسه ښایي په نړۍ کې خپل اهمیت له لاسه ورکړي.
السلام علیکم، زه لالا د کندهار خبره کوم. د ازادي راډیو سره تاسو دا پیغام شروع مو چې دا د ښکاتور دروازې سړک چې دا ورور د وکالې پراسو د ځای ولي کار نه شروع کوي پر دا باندې ډېر مخامخ تر تاسو راځي یو ګوري دا مې شو پلان ور وخت دی د وکالې کې چې کار به شروع کړي د قانوني ونړو لګر د یو کار دی صفاق دی د غریدا د مبارک ورور کې یو مشکل دغه مشکل په سپیر بشي تا ورور زرد کړي چې کړي دغه لار در په دره درش بیروبار ډیر لري او چې ورور دغه مشکل تاسو پر شروالي سره را په دې ډیر بشي او یو د شهر په هر چوک باندې په دغه چوک باندې د کړي دغه کړي ورور نه مشتکلان غواړي د پونشي غواړي ایو مزدا جغل چې هغه ورور نمبر او جغل چې هغه بسي د دبونو جوړټه ورور دغه ځای نه جوړټه نور مخني
السلام علیکم، نن محمد صادق دی د هرات ولایت د شهره کې کمال الدین دی هزار د مسلک د کلی استاد ته مخاطب یم. ورور ستونزو او شکایت مو دا دی ورور کور یو کال ته په کم کې پراته یو د شورا یو هر شورا یو رئیس و څو اعضای یې یو کلینیک نو دا کلینیک د ډاکټر صاحبانو د رئیس صاحبان سره یو لاسې دی. ورور دلته شخصي دواخانه جوړې کړې دي، دوا د هغه ځای چې کلینیک چې دغه رئیس صاحبانو ته ډاکتران ورکوي په نیمایي کې په سره کنې ورکوي. دا دلته دوا خرڅوي چې موږ کله ورشو کلینیک ته باره یو پرزه راکړي وایي ورته د پلانکۍ دواخانې ته وایي.
د ازادي راډیو د دوه تنه اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. په نړۍ کې هر کال تر نورو ټولو ناروغیو د زړه او د زړه د رګونو د بندېدو د ناروغۍ له امله د مړینې شمېر لوړ دی. په 2015 میلادي کال کې د روغتیا د نړیوال سازمان د احصایې له مخې په نړۍ کې د ناروغۍ د 12.1 میلیونه انسانانو ژوند واخیست. ډاکتران وایي که چېرته د زړه د ناروغۍ تشخیص وار له مخه وشي نو د مړینې کچه به خورا ورسره راټیټه شي. په دې لړ کې د انټرنیټ په مرسته له یوې نوې ټکنالوژۍ استفاده کیږي. په دې ارتباط له اسمت څاروانه واوري.
د اندروید سیستمونو لپاره یو اپلیکیشن جوړ شوی چې انسان ته مخکې تر مخکې د زړه د حملې د احتمال خبر ورکوي. د هسپانیایي ساینس پوهانو له لوري دا جوړ شوی اپلیکیشن کاروونکي ته ښیي چې د زړه سکته یا حمله پرې راغلې او کنه ده، او که حمله پرې شوي وي ورسره مرسته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې د روغتون عاجل څانګې ته لاړ شي. د اپلیکیشن د اسپانیا د والنسیا د پولی تخنیک څیړونکو جوړ کړی او اوس په تجربوي پړاو کې دی. د اپلیکیشن د زړه د حملې د معلومولو لپاره له کاروونکي د درو کارونو غوښتنه کوي. اپلیکیشن له کاروونکي لومړی غواړي چې کمرې ته شونډې مسکې کړي، که یې د مخ کومه برخه فلج شوي وي سم نشي خندیدی او اپلیکیشن دا مورد په عکس کې کشفوي. په بل پړاو کې له کاروونکي غواړي چې یوه آسانه جمله تکرار کړي. د اپلیکیشن د موبایل د مایکروفون په مرسته د هغه خبرې اوري او په جملو یا خبرو کې هر راز ناانډولي څاري. په پای کې له کاروونکي غواړي په داسې حال کې چې موبایل یې په لاس کې وي دواړه مټې لوړ کړي. ځیرک یا سمارټ ټلیفون د سپیډومیټر یا سرعت معلومونکې په مرسته څرګندولی شي چې د کاروونکې یو مټ د بل په شان پورته کېدای نه شي. دا هم د سکتې ښکارندوی کوي. که په دوو برخو کې نتیجه منفي وه نو د اپلیکیشن کاروونکي سکته کړې ده. په دې وخت کې اپلیکیشن په اتومات ډول له عاجل سرویس سره تماس نیسي چې امبولانس ورته راولي شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا اپلیکیشن به د ټولو خلکو لپاره کله راووزي.
له همدې سره 4:30 شپې لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اور.
د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې دریو کسانو پر یوې 25 کلنې ښځې ډله ییز جنسي تیری کړی دی. د بادغیس امنیه قوماندانۍ وایي چې یو مشکوک کس یې نیولی د دوه نورو په لټه کې دي. د کابل بانک بنسري ښودونکی او د سلګونو میلیونو ډالرو پوروړی شیرخان فرنود په باګرام زندان کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي. دفاع وزارت وایي فرنود د زړه د درېدو له امله مړ شوی دی. د ترکمنستان او قرغیزستان ولسمشرانو ویلي چې د افغانستان جګړه له پوځي لارې نشي حل کېدی او سولې سیاسي جوړجاړې د افغانستان د شخړې د حل یوازینۍ لار ده. دا خبره د ترکمنستان او قرغیزستان ولسمشرانو پرون په اشقابات کې په خپله کتنه کې کړې ده. افغانستان او ایرلند نن خپله دریمه او وروستۍ شل اووریزه مسابقه کوي. افغانستان د لومړیو افغان ملي کرکټ ټیم د دې سیالیو چې په ایرلند کې روان دي لومړۍ دوه ګټلې دي. پاکستان امریکا غواړي چې د هیواد له صدر اعظم سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تلیفوني خبرو په اړه هغه بیان چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا صحیح نه دی اصلاح کړي. او روسیې د امریکا د بندیزونو په عکس العمل کې خبرداری ورکړی چې له چین او ایران سره به ګډې هڅې وکړي چې په نړیوال تجارت په خاص ډول د تیلو د پلورلو په برخه کې په ډالرو معامله بند کړي.
اساجی رادو په منځنۍ سپدو لښپښنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 اوریدل شي. وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو نورستان ته مخه کوو. په نورستان کې د غشو وشتلو لوبه اوش تاریخ لري. خلک وایي په خوابه مشانو په غشو او لیندو شکار او دشمنانو سره جګړې کولې چې ځینې جګړې هم ګټلې دي او یا دوی ادا کوي چې ډېرې جګړې ګټلې دي. خو اوس غشي وشتلو د لوبې طرحده غشي وشتل د لوبې طرحده منحصر شوي دي. په دې اړه له نورستان روح الانوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو ویل ډیرو پوخوا کلون څخه را په دی خوې په ولایت کې د غش وشتلو لوبا دود لري. د پارون په یو څنډه کې یو شمیر کسانو لیندې په لاسونو کې نیولې او د غش په وسیله خپل نه خولي. یو تن د ځان معرف کولو څخه ورسته ازادي رادیو ته ویل:
رحیم زمانوم دی خلیل الله او ډیر اوږده تاریخ لري. ترڅو چې موږ ماشومتوب نه چلیدلې هم دا زموږ مشران به لوبې کوله. هماغه سي موږ هم د ماشومتوب نه هم دا لوبې زده کړې چې تر دې دمه پورې موږ جریان لرو د لوبې کوو. دا پخوا د سي د دې لوبې رواج داسې و چې دوه کلي په منځ کې مقابله به وو یا درې ورځ یا دوه ورځ یا یو جمعه یو کلي بل کلي ته په مقابله به تله. کوم ټیم چې وګټل هغه به یو غویا غټ غویا یا دوه غویا بالالول هغه ته به ورکو نو به ناکام به مغه سي خپل کورونه ته تلل.
هغه د غشو او لیندو جوړولو او کارولو په اړه وویل:
زمونږ تقریبا دا 150 متره زمونږ اندازه کړی 150 متره کې دا لرګي چې دا د دوولو لرګي نه جوړیږي. دوه درې قسم لرګونه جوړیږي او موږ اکثر چې جوړو د اغه نه جوړو دولې نه جوړو او دا مزي هو عموما د بازار کې خرڅيږي. هغه مزي دي او دا غش چې دا درومې دي او اغه نه جوړو او دا اوسپنه چې دي اندا مو عام اوسپنه یا سیغ یا بل بل نه جوړو. دا پوخوا وطن کې جوړوس موږ نمونه ورکړه پنیرار کې جوړيږي.
حبیب الله وای پوخوا به مشرانو په همدی لیندو او غشو دښمنانو سره جګړه کوي چې په جګړو کې ډېر بریالي توبونه هم تر لاسه کړي. د جنگونو ترڅنګ پرې د ځنګلي ژوند ښکار هم کولو. خو اوس خبره یوازې لوبي ته پاتې ده او د نورو لوبو په پرتله د غشو وشتلو لوبي مینوال زیات دي.
پوخوا به زموږ مشران به غرونډه بتلو غرڅو دا ښکار به دی وسله به کوو او اوس خو نور نه نوی ټیکنالوژي پرمختګ د نوی نوی شین راغلی دی پاغه باندې کوي او پوخا به دی سره به احکار کوو. او دا نورستان ولایت کې زموږ نه نوی لوبه صرف همدغه دی چې دغه شلوبې دی. دې سره خلک ډیر علاقه لري. ډیر هغه
لوبې چې ډېر خلک راغونډېږي هغه په دې غش لوبو کې ډېر راغونډېږي. نورستان ولایت کې سبزي د لوبو چې گئی
خلک وای په ولایت کې د تیګو او غشو وشتلو ترڅنګ ځوانان د سخی کولو، غیږی نیولو، کرکټ، فوټبال او والیبال لوبې هم کوي. خو د مناسبو میدانونو او ځایونو د نشتوالي او د حکومت د نه پاملرنې په وجه لوبغاړي د ډیرو ستونزو سره مخ دي، او که چیرته د یادو لوبو د ساتلو او ودې ورکولو ته یې پام ونه شي نو دغه لوبې به له منځه لاړې شي. د نورستان د والی ویاند محمد سعید مومند د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولایت مقام او نورې اړوندې ادارې د غشو وشتلو لوبې ترڅنګ د نورو محلي لوبو د ژوندي ساتلو هڅې کوي.
دغه تاریخي لرغونې لوبې دي، د دې د ژوندي ساتلو لپاره اتلو ولایتي ادارې همداشان د ورزش امیریت او اطلاعاتو فرهنګ ریاست ګډې هڅې کړي دي. دغلته یې ټورنمنټونه ساز کړي دي، سیالۍ برابرې کړي دي، او موږ هم دا وسه کوو چې دا لوبې ژوندۍ پاتې شي.
نورستان یو غرنی ولایت دی چې اکثره غرونه یې په ښکلو لوړو ونو پوښل شوي. که چیرته په یاد ولایت کې د لوبو میدانونه جوړ شي نو د اوړي په موسم کې به د نورو ولایتونو لوبغاړي ورزي او هلته به سیالي ترسره کوي، چې له یوې لورې به یې لوبې ژوندۍ پاتې شي او له بل لورې به نورستان زیات عواید ترلاسه کړي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. د نن ورځې په خبرونه کې به د زابل د اوسیدونکو ستونزې په ګډه سره واورو. ستاسو پیغامونه چې موږ ته رسیدلي دي یو شمیر مو د پروګرام د وخت سره سم د زابل له چارواکو سره شریک کړل. دا پوښتنې او شکایتونه د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ځوابوي چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
سیاسه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله. زه به د زابل ولایت څخه د یو اوریدونکي شکایت چې راغلی دی موږ تر رسیدلې دی تاسو ته پلی کوم، بیا تاسو د غوی د شکایت مطابق جواب ورکړئ.
سید ولی ام د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه موږ ولسوالۍ دی سخته وچه ده. د دولت لخوا څخه هیڅ همکاري نه ده ورسره شوې، یا د موسساتو لخوا او عدالت بندونه جوړ کی و خلکو ته خدمت وکي، او ډیر د خدمت خلک شته چې په زابل مرکز کلات کې دي لګیا کارت نه پریږدي ممانه دی ګرځي نزانه د ډیر سخت وچکلی سره مخامخ. وسلام.
بله سیاسب تاسو دې اوریدم تاسو جواب
لکه څنګه چې وچکالی واز نه په زابل بلکې په افغانستان په نورو برخو کې هم وچکالی د سکاري، او د دې لپاره چې کوم امکانات مرکز موږ ته په واشه را کړی وو مرستې، او د ځینو دلته د موسساتو نه چې په ځینو برخو کومکونه کوي د هغوی مرستې، همدارنګه د دولت په واک کې چې شوی وو هغه دلته راغلي دي، او ټول هغه لیستونه موږ جوړ کړي دي، او هغلته هم د سروې ټیمونه لیږلي وو دغې ولسوالیو ته میزان ته همدارنګه نورو ته. یو چې د چوپان ولسوالۍ پاتې کېږي او دغه تېرو څو میاشتو کې هغلته یو څه جګړه وه، نامني زیاته وه، نو دغلته هم صرف اغېزې موږ د لیستونه دلته چې هغو کوم مشران دي او خلک دي د هغو په مرسته ویل اغېز نه راغلي، او د هغو په مرسته هم لیستونه برابر کړي، نو دغه کوم مشکل پیدا شوی. د نورو ټولو ولسوالۍ ته خپل ټیمونه تللي دي، هغلته سروې کړې ده، او څه مرسته چې به موږ په واک کې لرله هغه هم په مساوي ډول باندې توزیع کړي ده د سټاف او د راجستر وروسته. نو دې کې څوک بیا دا وغان شي چې سب شوی نه یو د موږ نه مرسته ولې، او سټاف او هغه موږ هغه حیات ته تکړه دی هغه پاستار شوی ده چې هغه کې حیات خو د ملي امنیت ریاست دی، همدارنګه د امنیت کمانډانې د ولایتي شورا غړي، همدا دغه د ولایت نماینده ده ټول ټول شامل او هغه اساس باندې په شفاف ډول دو سټاف سره ته د هغه نه وروسته موږ هغه مرسته توزیع کړي، او د دیمو په رابطه او د هغه بندونو البته وبخې د هغه په رابطه مشکې مې ورو چې دلته د مرکز حیات راغله، او هغه ته موږ سروې کړو چې کوم ځای کې د اوبو د ذخیره کولو یا د بند جوړولو هغه کارونه ول کړی پر روان کال کې په انتخابي بودیجه کې به ونیول شي، او د هغه نه وروسته کار پی شروع شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو هم راوخلو چې دوی څه وایي.
بله السلام علیکم. زه احمد چا د زابل ولایت څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزارت او له محمد اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې باید جنوبي حوزه تعلیم ته توجه وکړي، ځکه چې د کانکور په ازموینه کې یو له ټولې جنوبي حوزې څخه د عمره کسانو سبقنام نه ده کړی، لکه یوازې چې له ننګرهار یا بلخ یا هرات یا د غزني داسې ولایتو څخه د کابل ته حتی د کابل له خدشې زیاتو په ټوله جنوبي حوزه کې دغونه سبقنام نه ده سوی. نو زما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د جنوبي حوزې تعلیم ته زیاته توجه وکړي.
بله سیال صاحب، دوی خو په مجموع کې یعنی عمومي ډول باندې خبرې وکړې چې د جنوبي حوزې پوهنې څنګه ته باید توجه وسي. زه غواړم چې په دې برخه کې تاسو نو وپوښتم چې په کانکور کې د زابل ولایت سهم څنګه دی، آیا د قناعت وړ دی که نه دی، او په مجموع کې که د زده کړې پر ستونزو باندې راته وغږیږي.
په عمومي کې په زابل کې د ولایتي ادارې او همدارنګه د معرف ریاست په نوې رهبري تګیر هم راغلی او نوی رئیس څو میاشتو راهیسې کار کوي. زموږ زیات توجه په معرف باندې ده، لکه څنګه چې مرکز هم زیات فوکس په دې باندې دی چې باید تعلیم ته زیات توجه وشي، اولته زمینې برابرې شي او څه امکانات چې وو هغه موږ د جناب معاون صاحب مرکز سفر کړی و چې اوس سرپرست سواري دی، اولته د وزارت د رهبرۍ سره لیدلي و او څه څه چې موږ په کار وغه ورته ورکړي. او موږ هم قومي مشران او خلک چې راځي اول خو الحمدلله اوس خپله دوی غوښتنه کوي، هغه سیمو کې چې لکه شمال زین او بهار تر اوسه پورې اول سیم نه و، د اول سیم استاد نه درلود. الحمدلله هلته اوس مکتبونه شروع شوي دي، فعال شوي دي. البته د قومي مشرانو دلته د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا د غړو دلته قومي مشرانو په مټ باندې هلته موږ سیمپونه شروع کړي دي او ښوونځي شروع شو هلته. البته ورو ورو به سره مخکې ځو، هغه زمینه د تعمیر او نور شیان په نظر کې اوسي، هغه به ورو ورو کوو. او د کانکور کې الحمدلله دا ځل زابل نه 201 نفره د لوړو زده کړو مختلفو برخو ته کامیاب شوي دي، او په راتلونکي کال کې به دوی په شمول شو درسونه به خپل شروع کړي، چې دا موږ 300 نفره د ټول زابل په سطح څه کال کانکور د امتحان ورکړو، او 201 نفره غیر نه د 250 د 350 نه زیات وو، څه کم 400 نفر وو چې امتحان ورکړو، خو هغه دقیقه غیر ما سره ځین کې اوس نه ده پاتې. خو 201 نفر په شاوخوا کې موږ کامیابان لرو، چې دا بېشي د قناعت وړ د موږ هغه څه کم فارغین چې موږ لرو د دورسم سیم نه او څو کامیاب شوي دي. نو دا د دوی کوښښ او د زیار هڅه هغه وه نتیجه وه چې دوی په 201 نفره د 300 نفرونه کامیابي.
په دې کسانو کې د 201 چې تاسو په دې کې انجونې هم شته؟
او الحمدلله دوی کې انجونې هم شته، فارغ انجونې چې دي چې امتحان ورکړي هغوی هم پکې شامل دي. خو البته هغه بېل هغه
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو ته به ورسو چې دی د پارکونو څخه شکایت لري، د پارکونو د نشتوالي څخه.
سلام علیکم، زه محمد فضیل زابلی د زابل ولایت څخه خبر کوم. ورور زما په ولایت کې چې کوم پارکونه دي، پارکونه خونسته خو دوه پارک دي، دا پارکونه جوړ دي، خو څارنه نه کېږي. پارک جوړ شي بیا څارنه نه کېږي، کوم مزدور څوک نه ورته درېږي، نو هغه بیرته وکړي. نالان شان چې کوم یې دا وځي پارک سره خراب شي، نو زابلیان کوم داسې د منظرې ځای لا نه لري چې د جمعې په ورځ وروځي. یو دانه پارک دی، کار یې اووه کال تقریبا اته کاله کېږي چې کار یې په نیمای باندې پاتې دی. زما ورور د ښاروالۍ د مدیر څخه دا غوښتنه ده چې باید پارک جوړ شي، بیا روزنه باید وشي، مزدورو ته ودرول شي. دا غوښتنه مې وله. السلام علیکم.
بله سیاست د دې پوښتنه واورېده.
د منګه شروالۍ کې یو څه ستونزې شته، موږ یې منو. د منګه دوه شروالان په ډېر لږ وخت کې دندې پرې خدای خو به تاسې د رسنیو نه به هم خبر شوي چې هغه پسې لاړو، هماغسې بېخي ورک شو، وتښتېدو، څه فساد یې کړی. او بیا ولایتي ادارې د کوشش کوو چې د راکین کې او د هغه د فساد پوښتنه تېنه وکړو. شروالۍ ته معرفي چې هغه وتښتېدو، همده شروالۍ او دغه ادارې همداسې ګډه وډه راته پرېښوده. نو اوس امتحان ته تللی دی او شروال به راشي. دغه خو فعلاً د پاره همدغه سې کړی د پارکونو په ارتباط باندې دغه دوه پارکه چې دي، دا اوس هم غواړو د تېر اداري مجلس کې موږ په خبرې په دې باندې وکړي چې دا یو چاته په ټیکه باندې ورکړو، تر څو هغه د دې پارک نه په استفادې سره د 100 روپۍ په خلکو وځي کی او بیرته هغه ساتنه او کتراګې پورې چې مونږ دغه نوې شروال مقرري دي او دغه وصول او هغه سره جوړي نو په دې باندې چې اداري مجلس کې خبره وکړه نو ان شاء الله چې دغه ستونزې بحال شي او هغه اوس دغه شکایت خو یو وخت مخکې کړو اوس هم دواړه پارکونه کې شروالي کار وکړ هغه هم ځان چې خراب او هغه بیرته سره ترمیم کړو جوړ کړو او پام کې لرو چې دغه څه جوړي او چاته په